アバサテラジオ。
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز وبجې شوې. نن جمعه د تلې یا میزان 25مه او د اکتوبر 18مه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د افغانستان او پاکستان یو شمیر رسنۍ وایي چې نن جمعه د طالبانو د حکومت او پاکستان استازي په دوحه کې سره جرګه کیږي. بی بی سی او تلو نیوز تا تیره شپه د طالبانو د حکومت سرچینو ویلي چې د طالبانو د دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد دوحه کې د افغان پلاوی مشري کوي. پاکستانی رسنیو هم د خپلو سرچینو په حواله ورته راپورونه خپاره کړي، خو دا معلومات نه دي ورکړي چې څوک به د پاکستان د پلاوی مشري کوي. راپورونه وایي چې د خبرو تمرکز به د افغانستان او پاکستان د وروستۍ ترنګلتیا پر کمولو او د اوسني اوربند د دوام پر لارو چارو وي. تر اوسه د طالبانو د حکومت او پاکستان رسمي سرچینو د قطر د غونډې په اړه څه نه دي ویلي، خو د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ویلي دوی د قطر د منځګړیتوب په تمه دي. د طالبانو د حکومت امنیتي سرچینو تایید کړي چې پاکستان وړمه ورځ پر کابل د بی پیلوټ الوتکې دوه گزارونه کړي دي. د کابل د پولیسو ویان خالد زدران تیره شپه اسوسییټډ پریس خبری آژانس ته ویلي یو له هوایي بریدونو پر یو هستوګنیز کور شوی او بل هغه یو مارکیټ باندې شوی دی. دا بریدونه د چهارشنبه پر ورځ ماسپښین مهال وشول چې ورسره اور لګیدنه هم رامنځته شوه. هغه مهال د طالبانو حکومت ویل چې د تیلو یو ټانکر چاودیدلی دی. کابل کې روغتونونو ویلي د چهارشنبه ورځې له بریدونو وروسته ورته 15 مړي او لسګونه ټپیان ورول شوي. فرانس پریس لیکلي د افغانستان او پاکستان د تازه شخړې له پایلې تر اوسه پر پلازمینه کابل څلور هوایي بریدونه شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر په بادغیس ولایت کې د یو کس علني اعدام غندلی دی. دغه دفتر تیره شپه پر خپل ایکس پاڼه د بشري حقونو د کمشنر وولکر تورک په حواله ویلي علني اعدامونه د نړیوالو قوانینو تر پښو لاندې کول دي. ښاغلي تورک د افغانستان پر واکمنانو غږ کړی چې د اعدام سزا د لغوه کولو لپاره عملي ګامونه پورته کړي. د طالبانو ځایي چارواکو پرون پنجشنبه وویل اعدام شوی کس قاتل و او دوی د محکمو له حکم او د مقتول د کورنۍ له نه بخښنې وروسته قصاص کړ. د طالبانو سره محکمې ویلي اعدام شوی کس د جوان ولسوالۍ اوسیدونکی و چې دوه کسان یې په ډزو سره وژلي وو. د بشري حقونو بېلابېلې ډلې د طالبانو د محاکمې لخوا دغه ډول علني سزاګانې غندي، خو طالبان بیا دا سزاوې د اسلامي شریعت تطبیق بولي. او د ریختر په کچه 4.6 درجه زلزلې نن سهار ننګرهار ولایت ولړزوه. د جرمني د زلزله پیژندنې یو مرکز ولکینو ډسکوري ویلي زلزله په ځایي وخت د سهار 4 بجې او 28 دقیقې وشوه او مرکز د جلال آباد ښار په ختیځ کې و. تر اوسه د زلزلې د احتمالي زیانونو په اړه راپورونه نه دي ورکړل شوي. د اګست په 1 د افغانستان ختیځ یوې زورورې زلزلې ولړزوه چې ډېر زیان یې د کونړ د څو ولسوالیو اوسیدونکو ته واړوه. د طالبانو د حکومت د شمیرو له مخې هغې زلزله کې څه باندې 2200 کسان مړه او نږدې 4000 نور ژوبل شول. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. طالب چارواکو منله چې پاکستان د چهارشنبه په ورځ پر کابل دوه هوایی بریدونه کړي.
د بده مرغه ښځې او ماشومان هم په ټپیانو کې شامل دي. کوم ټپونه چې موږ ولیدل د چاودنې له امله دي، سوځېدلي او ضربې یې لیدلي.
نن د افغانستان او پاکستان اوربان پای ته رسیږي. څېړونکي وایي دواړه لوري هڅه کوي چې وی غځوي.
دا یو ډیره مرموزه جګړه ده. د دې جګړې اصلي موخه هیڅ نه څرګندیږي.
په بادغیس کې پرون یو کس علني اعدام شو او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر دغه علني اعدامونه غندلي دي او ویلي دي چې طالبان به دغه ډول سزاګانې ودروي. د کلیوالي ښځو د نړیوالې ورځې په اړه هم درته یو راپور لرو. هیله ده د خپرونې تر پایه زموږ ملتیا وکړي.
د کراچی په ملر کې ډیر
په کابل کې د
دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی رازو د سر راپور ته د طالبانو د حکومت امنیتي سرچینو تایید کړي چې پاکستان وړم ورځ پر کابل د بی پیلوټه الوتکې دوا گزارونه کړې دي. د کابل د پولیسو ویان خالد زدران تیر شپه اسوسییټډ پریس خبری اژانس ته ویلي یو هوایی برید پر یو هستوګنی سکور او بل هغه پر یو مارکیټ شوی دی. د بریدونه د چهارشنبې په ورځ ماسپښین مهال وشول چې ورسره اور لګیدنه هم رامنځته شوه. هغه مهال د طالبان حکومت ویل چې د تیلو یو ټانکر چاودیدلی دی. کابل کې روغتونونو ویلي د چهارشنبې ورځې له برید وروسته ورته 15 مړي او لسګونه ټپیان ورول شوي دي. خالد زدران فرانس پریس اژانس ته ویلي تخنیکي همکار اشاره کوي چې د خالد زدران خبرې د خبرېدو لپاره چمتو نه دی. ورسته به بیا له اوریدونکو سره شریکی کو. خو خالد زدران پرون ماښام دغه څرګندونه کړې او تایید کړې ده چې د چهارشنبه ورځې بریدونه د پاکستان لخوا شوي. فرانس پریس لیکلي د افغانستان او پاکستان د تازه شخړې له پایله تر اوسه پر پلازمینه کابل څلور هوایی بریدونه شوي دي، که څه هم تر نن ماښام د دواړو هیوادونو ترمنځ اوربند نافذ دی، خو پاکستانی چارواکو یې دوام د افغان طالبانو پر ژمنو پورې مشروط بللی دی. بل ورته داسې راپورونه شته چې د افغانستان او پاکستان یو شمېر رسنۍ وایي چې نن جمعه به د طالبانو د حکومت او پاکستان استازي په دوحا کې سره جرګه کیږي. بی بی سی او تلونیوز تیره شپه د طالبانو د حکومت سرچینو ویلي چې د طالبانو د دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد دوحا کې د افغان پلاوی مشرکوي پاکستانی رسنیو هم د خپلو سرچینو په حواله ورته راپورونه خپاره کړي دي. راپورونه وایي چې د خبرو تمرکز به د افغانستان او پاکستان د وروستۍ ترنګلتیا پر کمولو او د اوسني اوربند دوام پر لارو چارو وي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ اوربند د افغانستان او پاکستان ترمنز اوربند چې اته څلوېښت ساعته لپاره تنافس شوی دی نن ماښام پای ته رسیږي. معلومه نه ده چې دغه اوربند به وغلځول شي او کنه. دا چې څېړونکي د دغه اوربند په اړه څه وایي تفصیل په دې راپور کې.
په کابل کې د چهارشنبې د ورځې د اکتوبر د 15 نیټې د مازدیګر د شاوخوا 4 بجو له چاودنو ایمرجنسي روغتون ته 15 وژل شوي او 15 ټپیان انتقال شوي دي. په دې اړه د دغه روغتون په خبر پاڼه کې د 10 ټپیانو حالت نازک ښودل شوی او پکې ویل شوي چې د وژل شویو او ټپیانو کره شمېر لا هم نه دی څرګند. په افغانستان کې د ایمرجنسي سازمان عملیاتي مشر الساندرو پیرزي ویلي د روغتون پاتې کیلومتر کې په تایمنی سیمه کې 214 شوي او 2 ارشوي چې د ډلیزو تلفاتو د مدیریت بیرنی طرحه عملی کړي. هغه په دې اړه د خپلو خبرو په یو برخه کې چې د کابل د ایمرجنسي روغتون په فیسبوک باندې خبرې شوي ویلي
Unfortunately, women and children are among the wounded. لبا د مرغه خځې او ماشومان هم په ټپیانو کې شامل دي. کوم ټپونه چې موږ ولیدل د 14 لامل دي سوځیدلې او ضربې لیدلې. لکه تر لګې یو کال رئیس مو دومره زیات ټپي.
د کابل د چهارشنبه ورځې د بریټ پاړه راپور وو. په دغه راپور کې ویل شوی چې په دغه برید کې چې د چهارشنبه په ورځ پر کابل باندې وشو ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د کابل د روغتونونو مسؤلانو ویلي چې دوی ته له دغو بریدونو نه لږ تر لږه 15 مړي او لسګونه ژوبل کسان ورول شوي دي. د طالبانو د حکومت امنیتي سرچینو پرون ماښام تایید کړی چې دا هوایی بریدونه وو او د پاکستان لخوا شوي دي. بل ورته دغه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د 4 ساعته اوربند هم نن پای ته رسیږي. دا چې د قربان پاړه چارواکي څه وایي په دې هم په مکړی د سنا کاکړ راپورته.
د طالبانو حکومت او پاکستان ترمنځ اته څلوېښت ساعته اوربند نن د اکتوبر 12 د افغانستان په وخت مازدیګر په 5:30 بجو پای ته رسیږي. که څه هم د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې دا اوربند به تر هغې موجود وي چې د مقابل لوري لخوا کوم برید ونه شي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی و چې د اوربند د اته څلوېښت ساعتونو لپاره نافذ دی. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د دې اوربند په جریان کې ویلي دي چې د دایمي اوربند رامنځته کولو لپاره اوس توپ د افغانستان په میدان کې دی. د پاکستان رسنیو له دې ډلې د نورس پاڼې د راپور له مخې نوموړي د پنجشنبې په ورځ د کابینې په غونډه کې خبرداری ورکړې چې که دا اوربند یوازې د وخت اخیستلو لپاره وي موږ به یې ونه منو. هغه دغه شان هیله څرګنده کړې چې په راتلونکي کې هم د دواړو هیوادونو ترمنځ اوربند د منطقي او استوارو غوښتنو پر بنسټ وساتل شي. شهباز شریف ټینګار کړی چې پاکستاني طالبان باید د منځه یوړل شي او هغوی ته اجازه ورنه کړل شي چې د خپلو فعالیتونو لپاره د افغانستان خاوره وکاروي. د سیاسي چارو یو شمیر افغان کارپوهان وایي دا اوربند که څه هم موقتي دی خو کولی شي د طالبانو حکومت او پاکستان ترمنځ د روان کړکیچونو د کمولو او تجارتي خبرو د پیل لپاره فرصت برابر کړي. د سولې او شخړې د مطالعاتو مرکز پخوانی مرستیال او اوس یې ارشد همکار حکمت الله اعظمي د پنجشنبې په ورځ د اکتوبر په 14 ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
دواړو خواوې د دغه کړکیچ د پراختیا په زیانونو باندې واضح پوهیږي او زما فکر باندې په دې فکر دي چې دا باید کنټرول شي. مګر تر اوسه پورې د ډیپلوماسۍ د لارې د خبرو اترو له لارې داسې څه هڅې نه دي پیل شوي چې دا دي یو دایمي یا مثلا اوږدمهال حل لارو ته پیدا شي.
ځینې سیمه ییز هیوادونه د طالبانو حکومت او پاکستان ترمنځ د اوربند رامنځته کېدو هرکلی کړی او له دواړو خواوو څخه یې د زغم غوښتنه کړې ده. د چین د بهرنیو چارو وزارت د پنجشنبې په ورځ د اکتوبر په 14 په خپل ایکس پاڼه د خپل ویان د دفتر له لارې په خپره شوې اعلامیه کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د موقت اوربند هرکلی او ملاتړ کړی. د دواړو هیوادونو د راغنده خبرو له لارې د حل لارې موندلو چمتووالی یې ستایلی او ټینګار یې کړی چې دا اقدام د دواړو خواوو په ګټه دی او د سیمې په امن او ثبات کې مرسته کوي. دغه شان د فرانس پریس راپور پر بنسټ ایران هم د دې اوربند هرکلی کړی او د خبرو او ډیپلوماټیکو هڅو پر اهمیت یې ټینګار کړی دی. له دې وړاندې هم ځینې عربي هیوادونه لکه سعودي عربستان او قطر له دواړو خواوو غوښتي وو چې د جګړې د شدت مخه ونیسي. شهباز شریف د کابینې په غونډه کې ویلي چې د پاکستان متحد هیوادونه په ځانګړي ډول قطر هم هڅه کوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوسني وضعیت د حل لپاره ونډه ولري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د پنجشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه ویلي چې د سعودي عربستان او قطر د بهرنیو چارو وزیرانو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق تار سره تلیفوني خبرې کړې دي. که څه هم په دغو اعلامیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ وروستیو جګړو ته اشاره نه ده شوې خو ویل شوي چې په دغو خبرو کې د سیمې د وضعیت او وروستیو پرمختګونو په اړه بحث شوی دی. د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ شدیدې نښتې وروسته له هغې رامنځته شوې چې طالبانو د اکتوبر په پیل کې پاکستان د کابل د هوایي حریم په نقص او د پکتیکا په یو سیمه ییز بازار په هوایي بریدونو تورن کړ. وروسته د اکتوبر په 11 طالبانو اعلان وکړ چې په کونړ، ننګرهار، خوست، پکتیا، پکتیکا، کندهار او هلمند ولایتونو کې پر پاکستاني پوستو پراخ بریدونه کړي او دغه بریدونه یې انتقامي وبلل. وروسته طالب ځواکونو په څو ولایتونو کې لکه ننګرهار، کونړ، کندهار او پکتیکا د ډیورنډ کرښې پر اوږدو پاکستاني ځواکونو سره نښتې وکړې او دواړو خواوو یو بل ته د مرګ ته د مرګ ژوبلې د اړولو یې دعوې وکړې. د کندهار ولایت د سپین بولدک ولسوالۍ د امیر روغتیا رئیس کریم الله زبیر هغه د پنجشنبې په ورځ اسوسییټډ خبري اژانس ته ویلي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کرښې په اوږدو کې نښتو تر اوربند مخکې 40 ملکي وګړي وشلي او 100 نور یې ټپیان کړي دي. د یادونې ده چې د همدې نښتو له امله پاکستان افغانستان سره خپلې ټولې لارې هم د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړلې دي.
د سنا کاکړ په راپور کې مو واوریدل چې نن د افغانستان او پاکستان ترمنځ د 40 ساعته اوربند وروستۍ ورځ دغه اوربند په ځایي وخت 15 بجې پای ته رسیږي خو معلومه نه ده چې وبغځول شي او کنادا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د کابل امنیتي چارواکو تایید کړی چې د چهارشنبې په ورځ پر کابل باندې پاکستان دوه هوایی گزارونه کړی دي. د کابل د امنی قمندانۍ ویان خالد زدران ویلي
انفجار کښ شد سیمه ته موږ پولیس چې روانه سي دلته همدغه کور کې انفجار شو. لومړني معلومات خو سم نه کېدل چې کله پولیسو خپله بررسي ترسره کړه معلومه شوه چې دا هوایی فایرینګ و چې همدغه کور باندې لګېدلی دی. کور دی همدلته څنګ پورې مکتب هم دی هم دوی کوم څه کسان زخمیان وو بیرون هم څه کسان زخمیان وو نو وروسته کله چې پایره ورسېدلې اور کنټرول شو پسته معلومه شوه چې همدغه هم هوایي بمبار دی چې دلته شوی دی نو هغلته هم تر زیات زخمیان وو شهیدان درلودل.
تر اوسه پاکستانی لوري په دې اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي چې آیا د چهارشنبې ورځ بریدونه د دوی لخوا شوي او که نه او دا هم جوته نه ده چې هدف یې څوک و. د همدې اونۍ البته په پایل کې د تیر اونۍ په پای کې هم پاکستان پر کابل باندې هوایی بریدونه وکړل. هغه مهال ویل چې د برید هدف د پاکستانی طالبانو مشر نورولی مسید دی، خو وروسته بیا خپل مسید ویل چې دای روغ رمټه او په قبایلی سیمه کې دی.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور.
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
تاسو زموږ غږ ازادۍ رادیو نه اوریدل. ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر ولکر ترک په بادغیس کې علني اعدام غندلی دی. دغه اعدام پرون تر سره شو. تفصیل په دې راپور کې اور.
د طالبانو حکومت لخوا د اعدامونو په لړ کې پنځم د اکتوبر په 14 هم یو کس په بادغیس ولایت کې اعدام شو. په بادغیس کې د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ رئیس متی الله متقی د دغه اعدام تر عملي کېدو وروسته ازادي راډیو ته وویل،
نن ورځ د بادغیس ولایت مرکز ورزشي استیدیوم کې په یو تن قاتل باندې د الله جل جلاله حکم قصاص تطبیق شو. قاتل اسماعیل د ابراهیم زوی د بادغیس ولایت د جوان ولسوالۍ اوسیدونکی و.
د دای د مکړه چې د وژل شویو کسانو کورنۍ د هیڅ ډول بدوار کولو په منلو هم د په خبره قصاص شوی شخص ته بخنه و نکړه. ازادي راډیو د ادم شوی شخص له کورنۍ سره په خبرو کولو بریالي نشوه. بادغیس کې د طالبان حکومت د امنیت قمندانې ویان صدیق الله صدیقي چهارشنبه د اکتوبر په 15 د یاد کس د ادم خبرتیا په خپل ایکس پاڼه خبره کړې وه، او خلک یې د بادغیس په قلعې نو ورزشي لوبغالي کې د دې علني ادم نندارې ته وربللي وو. د بادغیس ولایت د قلعې نو یو تن اوسیدونکی او د دې علني ادم یو تن شاید نوم نه خپرېدو او د غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې وضعیت ډېر ویرونکی و. هغه زیاته کړه،
زه هلته وم، ورغلی وم، ډېر خلک راغلي وو، د مقتول کورنۍ هم وه. چا چې ډزې وکړې نه پوهېږم چې وژل شوي سره یې څه اړیکه درلوده، خو درې ډزې پرې وشوې او د شا لخوا پرې وشوې.
د طالبانو حکومت سترې محکمې په دې اړه په خپره کړې اعلامیه کې چې په ایکس پاڼه یې خپره شوې لیکلي چې یاد شخص د دوست محمد او ګلبرګې په نوم میرمن چې دوی هم د جون اوسیدونکي وو د ټوپک په ډزو وژلي وو. په اعلامیه کې دا شوي چې یاده موضوع په دقیق ډول د دریو محکمو لومړنۍ مرافعې او تمیز لخوا تر دقیقې کتنې وروسته سترې محکمې ته راجع شوې وه، چې په پایله کې دا حکم صادر شو او د اعلامیې په ټکو چې د دوی مشر ملا هبت الله خونزاده هم دا حکم تایید کړی و. د اعدام دا حکم د طالبانو لخوا داسې مهال تطبیقیږي چې مخکې د طالبانو حکومت لخوا د اعدام شویو کسانو کورنیو ازادي راډیو سره خبرو کې شکایت کړی و چې دوی د ځان د دفاع وکیل نیولو حق نه ورکړل شوی. د حقوقي عدلي او قضایي چارو یو شمیر کارپوهان د ډلې د پکتیا ولایت د استیناف محکمې پخوانی رئیس قاضي اسدالله زکی وایي، له اعدام نه مخکې باید عادلانه محکمه وشي. داسې مهال چې د په خبره افغانستان کې ټول قوانین لغوه شوي او کله چې د محاکمې اصول مراعات نه شي عدالت نه تطبیقیږي.
اصلی او اساسی خبره په محاکمه کې دا ده چې د محاکمې اصول باید مراعات شي. په اسلامي فقه او نړیوالو حقوقو دواړو کې د اعدام نه مخکې باید عادلانه محکمه وشي، یعنی د تورن ته د دفاع حق ورکړل شي او نور ټول موضوع عادلانه وڅېړل شي. متاسفانه ټول قوانین لغوه شوي دي کله چې اصول د محاکمې مراعات نه شي عدالت تطبیقیږي.
مخې د بشري حقوقو بیلابیلو نړیوالو سازمانونو او د دې برخې افغان فعالانو هم د طالبانو حکومت لخوا اعدامونه خپل سري او غیر قانوني بللي دي. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت د روان مریض کال په حمل میاشت کې هم په بادغیس، فراه او نیمروز کې 4 کسان په مازر کې اعدام کړي وو. هغه مهال ملګرو ملتونو په طالبانو غږ وکړ چې سمدستي د مونږ ټولې بدني سزاوې بندي کړي. د ملګرو ملتونو کارپوهانو په یو اعلامیه کې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا خبره کړې وه، د طالبانو لخوا د اعدام د پیښې په کلکه غندلې وې. دوی د مونږ سزاوې غیر انساني او د نړیوالو قوانینو په خلاف بللې وې. د ملګرو ملتونو کارپوهانو د ملي وجه په محضر کې د اعدام تطبیق هیڅ کله آن نه دیني پلوه د دوی په خبره د توجیه وړ نه دی. ملګرو ملتونو ویلي چې اعدامونه وحشت زیاتوي او ټولنه د تاوتریخوالي په وړاندې بې حسه کوي. دغه سازمان پر افغانستان د طالبانو تر بې ځلې واکمنېدو وروسته په عام محضر کې د اعدامونو شمېر هغه مهال 10 یاد کړی و، چې اوس له دې تازه مورد سره 11 ته لوړ شو. د ملګرو ملتونو په شمول ګڼو نړیوالو بنسټونو او د بشري حقوقو فعالانو په وار وار له طالبانو غوښتي چې اعدام او نورې سزاوې بندې کړي، خو د طالبانو حکومت وایي شریعت تطبیقوي.
لخبرونو ور آخوا.
اوریدونکو په دې ټولګه کې درته په زړه پورې مسلې لرو، هغه دا چې د کلیوالو خزو نړیواله ورځ پرون ولمنځل سو، دا چې په افغانستان کې کلیوالي خزې څو شپې ورځې غالي، په دې اړه درته وروسته راپور لرو. خو اوس راځو دې ته چې د خوړو ورځ سکه لاس محل راورسېده چې په افغانستان کې خلک وایي چې کافي خواړه نه لري. د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو هم په افغانستان کې د خوړو د کمی او قحطۍ په اړه اندېښنې ښودلې. تفصیل په دې راپور کې.
نفر فامیل اسم نام نمیرسه رنج
نمیرسه روغن چای بورا نمیرسه دوا نمیرسه. شریف الله نومی کی معلول دی او د لسکسی ز کورنۍ مشی کوي. دای چې د افغانستان د ننګرهار ولایت اوسیدونکو دی وای نسی کولای خپل ماشومان ته د ورځې درې وخت خواړه برابر کړي. شریف الله ازادي رادیو ته وویل چې اوس لدواله کو افغانۍ هم ډیر پوروړی دی او له سختو اقتصادي شرایط سره لاس او ګریوان دی.
درې لونې او پیزا زامن لرم. دوه نیمې میاشتې کېږي چې زما ماشومان ته مناسب خواړه نه دي رسېدلې. بالکل نه پوهېږي چې غوړي، بادنجان رومي یا کچالو څه شی دي. موږ دومره پتنګ راغلي یو چې ځینې وختونه وایم چې ځان وبژنم یا خپل ماشومان وپلورم.
خدای وازی شریف الله نه دی بلکې تقریبا په افغانستان کې ډیرای کورنۍ له ورته وضعیت سره مخ دي. هغه وضعیت چې په افغانستان کې د طالبانو لوبیا وکمنېدو او په تیرو څلورو کلونو کې دغه هیواد ته د نړیوالو مرستو له کمښت وروسته ورځ بلې ته بهتره سوی دی. د کابل ښار د احمدشاه بابا مینې ارزان قیمت اوسیدونکی او د 15 کسیزې کورنۍ سرپرست رحیم الله هم ورته شکایت لري. په افغانستان کې ځینې خیریه مؤسسې چې په مختلفو سیمو کې خلکو ته خوراکي او غیر خوراکي مرستې ویشي هم تاییدوي چې د افغانانو په منځ کې بېوزلي زیاته سوې او د خوراکي توکو مرستو ته د خلکو اړتیا تر بل هر وخت زیاته ده. د یوې خیریه مؤسسې مشر حسیب الله اعظمی ازادي راډیو ته وویل
وضعیت اقتصادي مردم نهایت خراب شده، حتی کس که شغل داره حتی او
د خلکو اقتصادي وضعیت ډیر خراب شوی دی. ان هغه کسان چې دنده هم لري د خوړو مرستې ته اړتیا لري په ټول افغانستان کې خلک بېوزله شوي دي. هغه کسان چې دولتي دندې درلودې بیکار شوي دي. هغه کسان چې شخصي دندې درلودې فعلا کاروبار نشته. موږ له درې نیمو کلونو راهیسې مرسته کوو.
په افغانستان کې د خوراکي توکو د سخت کمښت او بشري ناورین په اړه اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې نړیوالو مرستندویه ادارو تل اندېښنه ښودلې چې افغانان د دوامداره کړکېچ په حالت کې ژوند کوي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی د اکتوبر په 14 د خوړو د نړیوالې ورځې په اړه ویلي چې په ټول افغانستان کې له 9 میلیونو څخه ډېر افغانان د خوړو له شدید کمښت یا له هغه هم بدتره وضعیت سره مخ دي. نن د اکتوبر 14 د خوړو نړیواله ورځ ده، هغه ورځ چې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اف ای او د معلوماتو له مخې د سوله ییز دوامداره سوکاله او د خوړو خوندي راتلونکي د رامنځته کولو لپاره د نړیوالې همکارۍ غوښتنه کوي. ډبلیو ایف پی د چهارشنبې په ورځ د اکتوبر په 15 په خپله ویبپاڼه په یو راپور کې لیکلي چې سږکال د ماشومانو خوارځواکۍ لوړې کچې ته رسېدلې چې شاوخوا 5.3 میلیونه ماشومان یې اغېزمن کړي دي. د ادارې لیکلي چې د دې هیواد په ډېریو برخو کې پراخې وچکالۍ او له ګاونډیو هیوادونو د نږدې 2 میلیونه افغانانو جبري راستنېدو سره یو ځای د خوړو کړکېچ وضعیت لا پسې خراب کړی دی. ډبلیو ایف پی ویلي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د خوړو اړتیاوې په چټکۍ سره ورځ بلې ته زیاتېږي، خو په دغه هیواد کې د خوړو نړیوال پروګرام فعالیتونو لپاره بودیجه هم په کمېدو ده. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو پوهان وایي د 16 لسیزو جګړو چې په افغانستان کې زیربناوې ویجاړې کړې او یو شمېر نورو لاملونو تر څنګ د مرستو کمښت هم په دغه هیواد کې بېوزلي زیاته کړې ده. له دې ډلې عبدالنصیر رښتیا ازادي راډیو ته وویل
متعدد
بده مرغه افغانستان په بهرنیو مرستو تکیه کوله. کله چې دا مرستې کمې یا پرې شوې خلک له ډېرو جدي ستونزو سره مخ شول. لبلخوا په زیر بناو او اقتصادي زیر بناو د پانګونې نشټوالی په افغانستان کې د بېوزلۍ او بیکاری اصلي لامل دی. په افغانستان کې فقر او بیکاری له یوې لارې تیریږي، یعنی خلک هیڅ سپما نه لري. کله چې دوی خپلې دندې له لاسه ورکوي، مستقیما د فقر په کړۍ کې راګیر کیږي.
نوموړی دغه شان د اقلیم بدلون او وچکالي په افغانستان کې د بېوزلۍ د زیاتوالي یو بل عامل بولي او وایي کله چې بزګران د وچکالۍ له امله خپل لګښتونه پوره نه کړي او ښه حاصلات ترلاسه نه کړي، له دې ستونزو سره مخ کیږي. د یادونې ده چې په دولتي او نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز د طالبانو د حکومت لخوا له دولتي دفترونو څخه د نارینه کارمندانو تنقیس او له افغانستان سره د امریکا د مرستو کمیدل هغه نور لاملونه ګڼل کیږي چې په افغانستان کې د خلکو اقتصادي وضعیت خراب کړی او بېوزلۍ او بیکاری یې لوړې کچې ته رسولې ده.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
تاسو ازادي رادیو ته خوږی اوریدونکو، د خبری مجلې د پای شیبو ته نږدې شوی یو پورسوي کې ورزو د افغانستان کلیوالو سیمو ته پرون د کلیوالي خزو نړیواله ورځ داسې مهال ولمنځل شو چې په افغانستان کې کلیوالي میرمنې وایي چې له اقتصادي پلوه ښه ورځ نه لري. تفصیل په دې راپور کې اورو چې زما همکاري چمتو کړی.
وایي څلوري بچیان دی کونډه ده او نن سبا یې د ډېرې ګرانې له وجې د ژوند او حیاتي ماشین څرخ جوړه نه سره تاویږي. د هلمند ولایت د سنګین ولسوالي اوسیدونکې دا 23 کلنه میرمن چې نه غواړي د موضوع د اساسیت له امله نوم په راپور کې خپور شي، د غږ د بدلون په شرطي ازادي راډیو ته وویل:
زه یو خپله میرمن یم، څلور ماشومان مې دي. دا خو اقتصاد سره ډېر ځي، په دې کې ډېر په مشکلاتو کې هم درته ډېر ستونزې سره مخامخ یم. زه خو اقتصاد کوم، د خپل اولاد او د کور په چلوم، اما تاسو ته هم شته په معلوماتو چې رانی به ډېره ده. نو دا مشر ځینې مریض دی راته.
د اکتوبر 15مه د کلیوالو ښځو نړیواله ورځ ده. دا ورځ په 2001 کال کې د ملګرو ملتونو عمومي مجمع د یو پریکړه لیک په خپرولو سره ونوموله او په لومړي ځل په 2008 میلادي کال کې په رسمي ډول د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې ولمنځل شوه. د دې ورځې د لمنځلو موخه په کلیوالو سیمو کې د کرنې، د خوړو د تولید، چاپیریال ساتنې او د بېوزلۍ د کمولو په برخه کې د ښځو د رول او ونډې ستاینه ده. خو د ننګرهار ولایت اوسیدونکې درې شپېته کلنه خورمنګوله چې درې زامن او دیارلس لمسیان لري وایي د دې ورځې په اړه په هیڅ هم نه پوهیږي. دا چې چرګان او چوړګوړي ساتي هم ازادي راډیو ته وایي چې درې وخته ډوډۍ ته حیران دي.
په دې ورځ نه پوهېږم، په خام چرګ او چورګوړی کولو ګزارم په کې ده، اوس نه کېږي، قیمتي ده زیاته، پولې د پټي کار هم اوس نشته، وچکالي ده، سړی هم بېکاره دي.
د فراه ولایت د پشتروت ولسوالۍ یوې اوسیدونکې چې مخکې د نجونو په یوه منځني ښوونځي کې د ښوونکي په توګه دنده ترسره کوله او د خپلې کلیوالې کورنۍ مالي ملاتړ یې کوو، وایي د طالبانو په بېځلي راتګ سره وزګاره شوې او اوس یې کورنۍ جدي اقتصادي ستونزو سره مخ ده. دې هم چې نه غوښتل د موضوع د اساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور شي، د غږ د بدلون په شرطي ازادي راډیو ته وویل:
مشکلات نور هم ډېر شوي دي، یعنی موږ کوم درمات نه لرو، نو اوس هم ځوان په قاز باندې مخ ته ځي. البته چې اوس په اوس وخت کې څوک چاته قرض هم نه ورکوي، نور څه نشته چې موږ مصرف په خپل روزمره ژوند نور باندې تیر کړو.
د افغان ښځو شبکې مشر او د ښځو د حقونو فعال ترنم سیدی بیا وایي: پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته کلیوالو ښځو د ژوند ډېری هغه فرصتونه او ازادۍ له لاسه ورکړي چې په خبره مخکې درلودې. هغې وویل:
به طور کلی میتونیم بگیم که مقایسه وضعیت زنان و روستا
په ټولیز ډول ویل شو چې د طالبانو له راتګ مخکې او وروسته د کلیوالو میرمنو پرتلیز وضعیت ښیي چې ازادۍ او فرصتونه ډېر کم شوي دي. مخکې له طالبانو د ښځو د اقتصادي او ښوونیز اند سیاسي مشارکت امکان درلود او په ټولو لکه ورزشي، هنري، ټولنیزو، سیاسي او اقتصادي برخو کې ښځو فعالیت درلود او ډېرې ښې مخته تللې. خو د طالبانو تر راتګ وروسته وضعیت ډېر بدل شوی. موږ پر ښځو د شدیدو محدود د ټولو شاهدانو چې د دوی ټولنیز ژوند یې تر فشار لاندې راوستي دی.
ژوندۍ اجتماعي زنانه تحت فشار قرار ده.
خود طالبانو حکومت په وار وردا کړی چې په دغه هیواد کې د نجونو او میرمنو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. هغه دا چې افغانانو او نړیوالو ته د منلو نه ده. د یادونه ده چې په افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته نه یوازې کلیوالي ښځې بلکې ښاري ښځې هم له ګڼو ستونزو په ځانګړي ډول اقتصادي ستونزو سره مخ دي، ځکه طالبانو په ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې د دوی پر کار کولو بندیز لګولی دی. د دوی د سینګار سالونونه یې وتړل او دغه شان په ګڼو نورو برخو کې هم کار له پراخو محدودیتونو سره مخ دی. کلیوالي ښځې مخکې په کلیو کې په پټیو او کورنیو باغچیو کې په کرکیله د چرګانو په ساتنه، مالداري، لاسي صنایعو، خیاطۍ او نورو برخو کې په کار بوختې وې چې د دولت لخوا یې هم ملاتړ کېدو. خو اوس په راپور کې مرکه شوې میرمنې وایي د کاروبار هغه پخوانی خوندي نه دی پاتې، ملاتړ هم ترې نه کېږي او د طالبانو حکومت له ګڼو محدودیتونو سره مخ دی.
با سلام و وقتتان بخیر، به برنامه صبحگاهی رادیو آزادی خوش آمدین. من فائزه ابراهیمی هستم. قادر جلالوف در بخش فنی من را همراهی میکند. نخست چند خبر را بشنوید. شماری از رسانه‌های افغانستان و پاکستان گزارش دادند که امروز نمایندگان حکومت طالبان و پاکستان در دوحه با هم دیدار و گفتگو خواهند کرد. منابع حکومت طالبان شب گذشته به بی بی سی و تلو نیوز گفتند که ملا محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع طالبان ریاست هیئت طالبان را در این نشست بر عهده دارد. رسانه‌های پاکستانی نیز به نقل از منابع خود گزارش مشابه منتشر کردند. گزارش‌ها می‌افزاید که محور اصلی گفتگوها کاهش تنش‌های اخیر میان افغانستان و پاکستان و بررسی راه‌های ادامه آتش‌بس فعلی خواهد بود. تاکنون منابع رسمی حکومت طالبان و پاکستان در این مورد چیز نگفتند، اما شهباز شریف صدر اعظم پاکستان گفته است که کشورش از قطر خواسته تا در این زمینه میانجیگری کند. نیروهای مرزی طالبان و پاکستان در اوایل همین هفته در امتداد مرز درگیر یک نبرد خونین شدند که سرانجام با میانجیگری عربستان و قطر پایان یافت. در تازه ترین تنش ها روز چهارشنبه پاکستان دو حمله هوایی بر کابل انجام داد و همچنین در منطقه سپین بولدک نیروهای مرزی دو طرف با هم درگیر شدند. همزمان با این منابع امنیتی حکومت طالبان تایید کردند که پاکستان دو روز پیش با استفاده از طیاره های بی پیلوت دو حمله بر کابل انجام داده. خالد زدران سخنگوی پلیس کابل شب گذشته به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته که یکی از این حملات بر یک خانه مسکونی و دیگری بر یک مارکت صورت گرفته. این حملات بعد از ظهر روز چهارشنبه انجام شده و باعث آتش سوزی نیز گردید. در آن زمان حکومت طالبان اعلام کرده بود که یک تانکر تیل منفجر شده. صبح امروز زمین لرزه به بزرگی 4.6 ریشتر در 37 کیلومتری شرق شهر جلال آباد ولایت ننگرهار احساس شده. اداره زلزله شناسی و موسم به ولکانو دیسکاوری در وبسایت خود نوشته که این زمین لرزه حوالی ساعت 4:30 صبح به وقت محلی رخ داده و طبق گزارش ها شماری از ساکنان مناطق نزدیک هم این زلزله را احساس کردند. تاکنون گزارش از تلفات و یا خسارات منتشر نشده. این در حال است که شرق افغانستان در 31 آگست صحنه زلزله ویرانگر بود که بیشترین زیان را به مردم در ولایت کنر رساند. بر اساس آمار رسمی حکومت طالبان در این زلزله بیش از 2200 نفر کشته و نزدیک به 4000 تن زخمی شدند. خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. فهرست داشته های این برنامه: شام امروز آتش‌بس 48 ساعته بین افغانستان و پاکستان به پایان می‌رسد، اما امیدواری به تمدید این آتش‌بس وجود دارد؟ یک آگاه مسائل صلح می‌گوید
دواړو خواوې د دغه کړکیج د پراختیا
هر دو طرف دربارې زیانهای توسعه این بحران میدانند و به نظر من هر دو جهت در این فکر است که این باید کنترل شود، اما تا کنون از طریق دیپلماسی و گفتگوها تلاش ها صورت نگرفته که راه حل دائمی و یا دوامدار برای کنترل این بحران ایجاد شود.
پس از انفجار پیهم روز چهارشنبه، خالد زدران سخنگوی پلیس کابل تایید کرده که این انفجارها ناشی از حملات هوایی بوده.
انفجار تک شده. قسم تزمون پلیس شروع رسیده لامدقه کورت انفجار شده.
پس از آن که تیم اطفای آتش را در منطقه که انفجار دیگر در آن شنیده شده بود مهار کردند، مشخص شد که آنجا نیز هدف حمله هوایی قرار گرفته است.
و در کنار مطالب دیگر بیشتر خواهید شنید که خانواده های بی‌بضاعت از وضعیت بد اقتصادیشان می گویند.
دونی ما میشه که اولاده ما نمیشناسه که روغن چطور است، رومی بانجان، رومی بری ما نمیرسه، کچالو نمیرسه که کچالو چرا کم رنگ داره.
این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی. شنونده های عزیز، امروز جمعه 25 میزان سال 1404 هجری خورشیدی است که برابر میشه با 17 اکتبر سال 2025 میلادی. شما میتونین که نشرات ما را از طریق اپلیکیشن نشرات مستقیم رادیو آزادی هم همین اکنون شنونده باشین. قرار است آتش‌بس 48 ساعته میان حکومت طالبان و پاکستان امروز به پایان برسد. صدر اعظم پاکستان در جریان این آتش‌بس گفته که برای برقراری آتش‌بس دائمی اکنون توپ در زمین افغانستان است. در این حال شماری از کشورهای منطقه با استقبال از این آتش‌بس بر ضرورت گفتگوها و دیپلماسی تاکید کردند. شماری از کارشناسان امور سیاسی گفتند که این آتش‌بس هرچند موقت است، اما می‌تواند فرصت برای آغاز گفتگوهای جدی و کاهش تنش‌های مرزی میان حکومت طالبان و پاکستان باشد. سنا کاکر با جزئیات بیشتر.
آتش‌بس 48 ساعته میان حکومت طالبان و پاکستان امروز 17 اکتبر ساعت 5:30 پس از چاشت با وقت افغانستان به پایان می‌رسد. اگرچه ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفته است که این آتش‌بس تا زمانی برقرار خواهد بود که از طرف مقابل حمله صورت نگیرد، اما وزارت خارجه پاکستان اعلام کرده بود که آتش‌بس 48 ساعت نافذ خواهد بود. در جریان این آتش‌بس شهباز شریف صدر اعظم پاکستان گفته است که برای برقراری آتش‌بس دائمی اکنون توپ در زمین افغانستان است. بر اساس گزارش رسانه‌های پاکستانی از جمله روزنامه دان، او روز پنجشنبه در سخنرانی در نشست کابینه هشدار داده است که اگر این آتش بس تنها برای خریدن وقت انجام شده باشد، ما آن را نخواهیم پذیرفت. او در ادامه ابراز امیدواری کرده است که آتش بس میان دو کشور در آینده نیز بر بنیاد خواست‌های منطقی و استوار حفظ شود. شهباز شریف تاکید کرده است که طالبان پاکستانی باید نابود شوند و نباید اجازه یابند از خاک افغانستان برای فعالیت‌های خود استفاده کنند. در این حال شماره از کارشناسان امور سیاسی میگویند که این آتش بس هرچند موقت است، اما میتواند فرصتی برای آغاز گفتگوهای جدی و کاهش تنش‌های مرزی میان حکومت طالبان و پاکستان باشد. حکمت الله اعظمی، معاون پیشین مرکز مطالعات صلح و خشونت و همکار ارشد فعلی نهاد، روز پنجشنبه 16 اکتبر در صحبت با رادیو آزادی گفت:
دواړو خواوې د دغه کړکیج د پراختیا
هر دو طرف دربارې زیانهای توسعه این بحران میدانند و به نظر من هر دو جهت در این فکر است که این باید کنترل شود، اما تا کنون از طریق دیپلماسی و گفتگوها تلاش ها صورت نگرفته که راه حل دائمی و یا دوامدار برای کنترل این بحران ایجاد شود.
برخی از کشورهای منطقه نیز از برقراری آتش بس میان حکومت طالبان و پاکستان استقبال کرده و خواستار خویشتنداری دو طرف شدن. وزارت خارجه چین در بیانیه که روز پنجشنبه در شبکه ایکس دفتر سخنگوی وزارت منتشر شده، با استقبال و حمایت از برقراری این آتش بس آمادگی دو کشور برای یافتن راه حل از طریق گفتگوی سازنده را ستوده و تاکید کرده است که این اقدام به نفع هر دو طرف بوده و به حفظ صلح و ثبات در منطقه کمک میکند. همچنان بر اساس گزارش فرانس پرس، ایران نیز در کنار استقبال از این آتش بس بر ضرورت گفتگو و دیپلماسی تاکید کرده است. پیشتر نیز برخی از کشورهای عربی غربی از جمله عربستان سعودی و قطر از هر دو طرف خواستند تا از تشدید درگیری ها خودداری کنند. شهباز شریف در نشست کابینه اظهار داشته است که کشورهای همپیمان پاکستان به ویژه قطر نیز در تلاشند تا برای حل وضعیت کنونی میان دو کشور نقش سازنده ایفا کنند. وزارت خارجه پاکستان روز پنجشنبه در شبکه ایکس خود از گفتگوهای تلفنی وزرای خارجه عربستان سعودی و قطر با اسحاق دار وزیر خارجه پاکستان خبر داده است. اگرچه در این بیانیه ها به درگیری های اخیر میان افغانستان و پاکستان اشاره نشده، اما اعلام شده که در این گفتگوها در مورد وضعیت منطقه و پیشرفت های اخیر بحث صورت گرفته است. درگیری های شدید میان حکومت طالبان و نیروهای پاکستانی پس از آن رخ داد که طالبان در اوایل ماه اکتبر پاکستان را به نقض حریم هوایی کابل و انجام حملات هوایی در یک بازار محلی ولایت پکتیکا متهم کرد. پس از آن در 11 اکتبر طالبان اعلام کردند که بر پوسته های پاکستانی در ولایت های کنر، ننگرهار، خوست، پکتیا، پکتیکا، کندهار و هلمند حملات گسترده انجام دادند و این حملات را تلافی جویا نخواندند. پس از این حملات نیروهای طالبان در چندین ولایت کشور از جمله ننگرهار، کنر، کندهار و پکتیکا با نظامیان پاکستانی در امتداد خط دیورن درگیر شدند و دو طرف ادعا کردند که تلفاتی نیست بر یکدیگر وارد کردند. کریم الله زبیر آقا رئیس صحت عامه طالبان در ولسوالی سپین بولدک ولایت قندهار روز پنجشنبه به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت که در درگیری ها در امتداد مرز میان افغانستان و پاکستان قبل از آتش بس 40 غیر نظامی کشته و 170 تن دیگر زخمی شدند. قابل ذکر است که به دلیل این درگیری ها پاکستان تمام مسیرهای ترانزیتی خود به افغانستان را نیز برای هر نوع رفت آمد مسدود کرده است.
تشکر از اینکه رادیو آزادی را میشنوید. منابع امنیتی حکومت طالبان تایید کردند که پاکستان دو روز پیش با استفاده از طیاره های بی پیلوت دو حمله بر کابل انجام داده. خالد زدران سخنگوی پلیس کابل شب گذشته گفت که یکی از این حملات بر خانه مسکونی و دیگری بر یک مارکت صورت گرفته.
انفجار پک شده. قسمت از من پلیس چرا ورسیده لامدقه کورت انفجار شده.
پس از آن که تیم اطفایه آتش را در منطقه که انفجار دیگر در آن شنیده شده بود مهار کردند، مشخص شد که آنجا نیز هدف حمله هوایی قرار گرفته است. در این رویداد نیز تعداد کشته و زخمی داشتیم که توسط نیروهای امنیتی به موقع به شفاخانه ها منتقل شدند.
این حملات بعد از ظهر روز چهارشنبه 23 میزان انجام شد و باعث آتش سوزی نیز گردید. در آن زمان حکومت طالبان اعلام کرده بود که یک تانکر تیل منفجر شده. شفخانه های کابل گفتند که پس از این حملات جسد 5 نفر و ده ها زخمی به این مراکز منتقل شدند. در همین حال یک از افراد آسیب دیده که خانه اش در این انفجار ویران شده میگوید:
خاطر از اون ما فامیل انتقال دادیم فعلا جای دیگه به خانه دوستا دیگه منتظر هستیم که چی میشه کم تصمیم فعلا نگرفتیم.
خبرگزاری فرانس پرس گزارش داده که از آغاز تنش‌های اخیر میان افغانستان و پاکستان تاکنون 4 حمله هوایی بر پایتخت افغانستان انجام شده. هرچند تا شام روز پنجشنبه آتش بس میان دو کشور برقرار بود، اما مقام‌های پاکستانی از ادامه آتش بس را مشروط به پایبندی حکومت طالبان می‌دانند. در همین حال برخی از رسانه‌های پاکستان و رسانه‌های داخلی افغانستان هم گزارش‌های را منتشر کردند که قرار است دو طرف به دوحه برای ادامه آتش بس و حل منازعات مذاکره کنند. و اینکه همکارم امید مرزبان بیشتر یک گفتگوی را انجام داده با یک از شاهدان عینی حادثه روز چهارشنبه و در نخست در مورد این حادثه از او پرسیده که با هم میشنویم.
یک صحنه خیلی وحشتناک بود، همه اضطراب زده شده بودن و خانه ما کمی فاصله داشت به محلی که این حادثه رخ داد. با وجودی که فاصله خیلی زیاد بود، باز هم پیشهای خانه ما ریخت و خانه ما کمی خساره دید. بر علاوه خانه یک دوستم که در قسمتی که انفجار صورت گرفت بود نیم خانهشان سوخته بود و وقتی که ما به محل رویداد رفتم تفلا بودن، در این طرف افتاده بودن، زخمی شده بودن دستپایشان و یک بسیار که خستگی بود، بسیار وضعش وخیم بود، نیم بدن سوخته بود مکمل. انسان شاید اون بلاک زندگی میکرده و تا یک امبولانس هم به پای آمد آتش خاموش شد و این طفلک به شفاخانه بردن یعنی بسیار همه جی در حالت خراب بسر می بزن و حالت روی همه جی خراب شده بود. موجودی که ما در خانه بودیم اما می صدایی که ماشین بودیم بسیار جا ترسناک بود و ما نگران می بودیم که این عوضه سو می کرد. یعنی خیلی عوضه نوران بسیم انسان انفجار پیهم شده بودیم.
شما صدای چند انفجار شنیدین؟
صدای چند انفجار شنیدم؟ یک سرعت پنج سرمانی بود دیگه انفجار سرکتی بود منفجار سمیره من خود من
حالا چی فکر میکنین؟ آیا احساس امنیت میکنین در منطقه که زندگی میکنین؟
نه اصلا احساس امنیت نمیکنم. اصلا خودم دوستان که برای من قسم میکنم حتی تصمیم بگیرسن که کابل را ترک بکنن با وجودی که اینجا مرکز از خودم میفهمیم دولت ها اینجا زیاد دارست اما به خاطری که ناامنیش بیرسم و این چند انفجاری که پیهم دیروز شد فقط در قدم فاصله بود این هم از این انفجار وسط زدن ساختن.
شما به محل انفجار گفتین رفتین، دقیقا چی هدف گرفته شده بود؟ موتر، کدام خانه یا چی؟
خب نمیفهم، شاید موتر چون اما قسمت گلدانی که در بین سرک می باشه آتش سوزی در قسمت بود و برای نوع یک قسمت از بلاک هم سخته بودم.
در منطقه که شما زندگی میکنین های فعالیت های نظامی وجود داره؟ افراد مسلح رفت آمد دارن یا نه؟
نه خیلی نی، افراد مسلح ما هم تازی نسید رفت آمد داشته با.
گفتگوی را شنیدید که همکارم امید مرزبان با یک از شاهدان عینی حادثه روز چهارشنبه در کابل داشت.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شنونده های عزیز، برای خواندن خبرهای بیشتر هم از سر بزنید و وبسایت رادیو آزادی، آدرس ما هست azadiradio.com. حکومت طالبان دیروز فرد را به اتهام قتل در استادیوم ورزشی شهر قلعه نو مرکز ولایت بادغیس اعدام کرد. مقام های محلی حکومت طالبان در این ولایت مردم را برای تماشای این اعدام علنی دعوت کرده بودند. استر محکمه حکومت طالبان ادعا کرده که موضوع مورد نظر پس از بررسی دقیق در سی محکمه به استر محکمه راجع شده بود و در نتیجه حکم نهایی به گفته این محکمه قصاص صادر شد. اما شماره از کارشناسان امور حقوقی، عدلی و قضایی میگویند که پیش از اجرای اعدام باید محاکمه عادلانه صورت گیرد که در حالی که به گفته آنان تمام قوانین در افغانستان لغو شده و هنگامی که اصول محاکم رعایت نشود تطبیق عدالت ممکن نیست. جزئیات بیشتر از سنا کاکر.
به ادامه اعدام هایی که از سوی حکومت طالبان انجام می شود، روز پنجشنبه 16 اکتبر یک تن در ولایت بادغیس اعدام شد. متی الله متقی رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در بادغیس پس از این اعدام بر رادیو آزادی گفت:
من امروز در بادغیس ولایت مرکز ورزشی
امروز در میدان ورزشی مرکز ولایت بادغیس حکم قصاص الله جل جلاله بر یک قاتل تطبیق شد. قاتل اسماعیل فرزند ابراهیم باشنده ولسوالی جوند ولایت بادغیس بود.
ولسوالی اوسیدن کیو.
او همچنین ادعا کرد که خانواده کشته شدگان حاضر به پذیرش بد یا هر گونه مصالحه نشدند و به گفته او فرد محکوم شده را نبخشیدند. رادیو آزادی موفق به گفتگو با خانواده فرد اعدام شده نشد. صدیق الله صدیقی، سخنگوی قماندانی امنی حکومت طالبان در بادغیس، روز چهارشنبه 15 اکتبر در صفحه ایکس خود از اعدام این فرد خبر داده و مردم را دعوت کرده بود تا برای تماشای این اعدام علنی که آنها اجرای حکم قصاص گفتند به استادیوم ورزشی شهر قلعه نو حضور یابند. یکی از باشندگان شهر قلعه نو مرکز ولایت بادغیس و از شاهدان این اعدام علنی که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به شرط تغییر صدا بر رادیو آزادی گفت که وضعیت بسیار ترسناک بود.
من حضور داشتم، در آنجا رفته بودم. تعداد زیادی از مردم بودن. از خانواده مقتول هم حضور داشتن آنجا. حالا نمی‌فهمم کسی که شلیک کرد بالای قاتل امروز چه نسبتی داشت. در کل 3 مرمی شلیک شد و از پشت سر شلیک شد.
استر محکمه حکومت طالبان در اعلامیه که در صفحه ایکس خود منتشر کرده نوشته است که فرد اعدام شده دو تن به نامهای دوست محمد و زنی به نام گلبرگ که هر دو باشندگان ولسوالی جوند ولایت بادغیس بودن را با شلیک تفنگ به قتل رسانده بود. در اعلامیه استر محکمه حکومت طالبان ادعا شده که قضیه یاد شده پس از بررسی دقیق در 3 محاکم ابتدای استناف و تمیز و استر محکمه راجع شده و در نهایت حکم نهایی صادر شد.
در متن اعلامی همچنین آمده که ملا هبت الله اخوندزاده رهبر طالبان این حکم را تایید کرده بود. این اعدام در حال از سوی حکومت طالبان اجرا می شود که پیش از این خانواده های برخی از اعدام شدگان در گفتگو با رادیو آزادی شکایت کرده بودند که با آنان اجازه دفاع از خود و یا گرفتن وکیل داده نشده بود. شمار از کارشناسان حقوقی عدلی و قضایی از جمله قاضی اسدالله زکی رئیس پیشین محکمه استیناف در ولایت پکتیا می گویند که پیش از اجرای هر گونه حکم اعدام باید محاکمه عادلانه صورت گیرد. با گفته او در شرایطی که تمام قوانین در افغانستان لغو شده و زمانی که اصول محاکمه رعایت نشود اجرای عدالت ناممکن است.
اصلی او اساسی خبره په محاکمه کې دا ده چې د محاکمې
اصل او اساس در محاکمه این است که باید اصول آن رعایت شود، هم در فقه اسلامی و هم در اصول بین المللی. پیش از اجرای اعدام باید محاکمه عادلانه صورت گیرد و متهم حق دفاع داده شود و تمام موضوع به گناه عادلانه بررسی گردد. اما متاسفانه تمام قوانین لغو شدند و زمانی که اصول محاکمه رعایت نشوند عدالت نیست تطبیق نمی شود.
بیشتر نهادهای مختلف بین المللی، مدافع حقوق بشر و نیز فعالان افغان در این عرصه اعدام های انجام شده از سوی حکومت طالبان را خودسرانه و غیر قانونی خوانده بودند. قابل یادآوری است که حکومت طالبان در ماه حمل سال جاری خورشیدی نیز 4 تن را در ولایت های بادغیس، فرا و نیمروز در معذر عام اعدام کرده بودند. در آن زمان سازمان ملل متحد از طالبان خواسته بود که فوراً اعدام ها و سایر مجازات های بدنی را متوقف کنند. کارشناسان سازمان ملل در اعلامیه که از سوی شورای حقوق بشری این سازمان منتشر شد، این اعدام ها را به شدت محکوم کرده بودند. آنان اعدام و سایر مجازات ها را غیر انسانی و در تضاد با قوانین بین المللی خواندند. کارشناسان سازمان ملل متحد همچنین گفته بودند که اجرای اعدام در محضر عام حتی از دیدگاه دینی نیست و گفته آنان هیچ گونه توجیهی ندارد. سازمان ملل متحد تاکید کرده بود که اعدام ها موجب گسترش و وحشت می شوند و جامعه را در برابر خشونت بی‌حس می سازد. این سازمان آن زمان شمار اعدام های علنی در افغانستان را که پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت اجرا شده بودند 10 مورد اعلام کرده بود، اما با این مورد تازه شمار آن به 11 رسیده است. سازمان ملل متحد و شماره از نهادهای بین المللی و فعالان حقوق بشر بارها از طالبان خواستند تا اعدام ها و سایر مجازات های بدنی را متوقف کنند، اما حکومت طالبان با تاکید بر ادامه آن این روند را تطبیق شریعت گفتند.
بیشتر از خبر،
شنونده های عزیز، شما میتونین که آخرین خبرها و تازه ترین خبرها را از رسانه های اجتماعی ما در فیسبوک، اینستاگرام و همچنین چینل واتساپ ما و چینل تلگرام ما حاصل کنین. میتونین که برای پیدا کردن ما در اپلیکیشن های واتساپ و تلگرام رادیو آزادی را جستجو بکنین، حتما چینل ما میاید و میتونین با دنبال کردن ما هر روز اطلاع حاصل بکنین از تازه ترین خبرها. دیروز 16 اکتبر برابر بود با روز جهانی غذا. شمار از خانواده های بی‌بضاعت و نادار در افغانستان با شکایت از افزایش مشکلات اقتصادیشان میگویند که با بیکاری، فزاینده و کمبود مواد غذایی جدی روبرو هستند. آنان میگویند که حتی نمیتوانند 3 وقت غذای کافی برای فرزندانشان را فراهم کنند. برخی از نهادهای خیریه در افغانستان نیز تایید میکنند که وضعیت اقتصادی مردم در سراسر افغانستان بدتر شده و نیازمندی ایشان و مواد غذایی بیشتر از پیش شده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
دو نفر فامیل هستیم، نان نمیرسه، برنج نمیرسه، روغن چای بوره نمیرسه، دوا نمیرسه.
شریف الله نام دارد، معلول است و سرپرستی یک خانواده 10 نفری را به عهده دارد. او که باشنده ولایت ننگرهار افغانستان است میگوید به شدت با کمبود مواد خوراکی روبرو بوده و توان فراهم کردن 3 وقت غذا را برای فرزندانش ندارد.
3 دختر داریم، 5 بچه داریم، 10 نفر فامیل هستیم. دونی ما میشه که اولاده ما نمیشناسه که روغن چطور است، رومی بانجان، رومی بریم ما نمیرسه، کچالو نمیرسه که کچالو چرا کم رنگ داره. اینطور آمدیم خود بکشیم یا اولاده خود پیش کنیم به بازار بکشیم که اولاده خود بفروشیم. نمیفهمم که چه کنیم.
در این رنج و فقر و نادری اما شریف الله تنها نیست. این تقریبا حال روز بسیاری از خانواده ها در افغانستان است. وضعیتی که پس از حاکمیت دوباره طالبان و کاهش شدید کمک های بین المللی در 4 سال گذشته به این کشور به گونه روز افزون بیشتر شده است. رحیم الله یکی از افراد بی‌بضاعت و سرپرست یک خانواده 15 نفری در منطقه ارزان قیمت شهر کابل نیز شکایت مشابهی با شریف الله دارد.
بیکار است. چی کار نیست، خودم کاریم، کسی به ما کی از خیاطی است، نه دکان دارم، نه دیگه دکان کار دارم، نه تنم نه کار هستم، نیو وضعیت از بین تلیم. باید به تفلک ما از بین رفت از مشکلات امین که نه خوراکش بود، نه دیگه نه از مادرش، مشتوکا مریض بلا که پیسی دوایش نداریم، دکتر بباریم با بنانش با کالایش با این چیزش رسیده این دارمان تلیم.
برخی از نهادهای خیریه در افغانستان که کمک‌های مواد غذایی و غیر غذایی را به مردم در مناطق مختلف توزیع می‌کنند، نیستایید می‌کنند که فقر در بین مردم افغانستان گسترش یافته و نیازمندی مردم به کمک‌های غذایی بیشتر از پیش شده است. آسیب الله عظیمی مسئول یکی از نهادهای خیریه در مورد به رادیو آزادی گفت:
وضعیت اقتصادی مردم نهایت خراب شده، حتی کس که شغل داره، حتی او ضرورت به کمک مواد غذایی دارد که ما باشان همکاری کنیم. سراسر افغانستان کلگی بی‌وظاحت شده. چون وظیفه که داشتن وظیفه‌هایشان ازشان گرفته شد، شغل‌های شخصی داشتن و از بهشان خلاص شده. مدت 3.5 سال میشه که ما این کمک‌های ما ادامه داره. نیازمندی‌های مردم ابتدا بسیار کم بود، مال نهایت زیاد شده.
نگرانی ها از کمبود شدید مواد غذایی و بحران بشری در افغانستان در حال است که نهادهای کمک رسان بین المللی همواره نگرانی کردند که مردم افغانستان در یک حالت همیشگی بحران به سر میبرند. تازه برنامه جهانی غذا WFP همزمان با 16 اکتبر روز جهانی غذا گفته است که در سراسر افغانستان بیش از 9 میلیون افغان با ناامنی غذایی هات یا بدتر از آن روبرو هستند. در این حال کارشناسان امور اقتصادی میگویند که علاوه بر جنگ های چندین دهه که سبب از بین رفتن زیرساخت ها در افغانستان شده، عوامل متعدد دیگر به شمول کاهش کمک ها باعث افزایش فقر در این کشور شده است. عبدالنصیر رشتیا یکی از این کارشناسان با رادیو آزادی گفت:
عوامل متعدد دخیل است که در افغانستان فقر افزایش یافته و با کمبود غذایی مواجه هستند. متاسفانه که اقتصاد افغانستان متکی به کمک های خارجی بود در طول سالهای پسین، زمانی که کمک ها پایش پیدا کرد و یا قطع شد، مردم با مشکلات خیلی جدی اقتصادی مواجه شدند. از طرف دیگه نبود سرمایه گذاری ها بالای زیر ساخت ها و زیر بناهای اقتصادی دلیل اصلی فقر و بیکاری در افغانستان میشه، چون فقر و بیکاری در افغانستان از یک مسیر میگذرن، یعنی مردم پسنداز ندارن، زمانی که کار خود از دست میدن به شکل اتومات شمال دایره فقر میشه.
و همچنان تغییرات اقلیمی و خشکسالی را عامل دیگر افزایش فقر در افغانستان خوانده و میگه زمانی که مردم زراعت پیشه نتوانستن به دلیل خشکسالی مصارف خود را پورا کرده و محصولات خوب به دست بیاورند، با این مشکل روبرو میشوند. قابل ذکر است که ممانعت کار زنان در اداره های دولتی و غیر دولتی، تنقیص کارمندان مرد از اداره های دولتی از سوی حکومت طالبان و کاهش کمک های امریکا به افغانستان نیز از عوامل دیگر بدتر شدن وضعیت اقتصادی مردم در افغانستان خوانده می شود که سطح فقر و بیکاری را افزایش دادند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر از این که تا این دم شنونده رادیو آزادی هستین. با پایان مجله خبری ما نزدیک میشیم و اکنون هم بشنوین که شماری از باشندگان شهر کابل از افزایش سگ‌های ولگرد در جاده‌های شهر کابل شکایت دارند.
شماری از شهروندان کابل میگویند که افزایش سگ‌های ولگرد در کوچه ها و جاده ها رفت و آمد روزمره آنان را با مشکل روبرو کرده است. رابع باشنده منطقه احمدشاه بابامینه و آموزگار یک مکتب در گفتگو با رادیو آزادی گفت:
ارزان قیمت که سپی زخت در دیر دیم در سرک پا پیاده رو که هم پا کوچو که
در منطقه ارزان قیمت سگ‌ها بسیار زیاد شدند، هم کنار جاده ها و هم در کوچه ها. امروز صبح وقت من و یک همکارم به مکتب می رفتیم. با اون که در رکشا سوار بودیم، سگ‌ها دنبال ما دویدن. نصیب بود یکی از سگ‌ها پای همکارم را بگیرد.
نعیمه باشنده قلعه زمانخان کابل و مادر دو کودک می گوید فرزندانش هنگام رفتن به مکتب با مزاحمت سگ‌های ولگرد روبرو می شوند. او به رادیو آزادی گفت:
سگ‌ها در کوچه ها زیاد شده. وقتی طفل ها صبح به مکتب می روند می ترسند. ناچار هستیم یک نفر از خانه امرشان برود و آنها را برساند. خواست ما شورولی این است که سگ‌ها را از کوچه ها جمع آوری کند.
سید نورالله باشنده کارتینو کابل نیز وجود سگ‌های ولگرد در محل بود و باشش را تایید کرده می گوید:
خلق پس مندی وی بالخصوص ماشمان و پس
این سگ ها دنبال مردم به ویژه دنبال کودکان و موترها می دوند. برای
کنترل نسل آنها باید برنامه های اقیم سازی و واکسین ضد ویروس سگ دیوانه اجرا شود. همچنین حکومت باید در بخش های مختلف شهر برای سگ ها مراکز نگهداری بسازد.
نعمت الله بارکزی سخنگوی شاروالی کابل زیر اداره طالبان به شکایت ها و خواسته های مردم در این گزارش پاسخ نداد. اما او سال گذشته در نشست حسابدهی حکومت به ملت گفته بود که شاروالی کابل در جریان یک سال حدود 26 هزار سگ ولگرد را جمع‌آوری کرده است. به گفته او نزدیک به 9 هزار این سگ ها به ویروس سگ دیوانه آلوده بودند که به شکل اصولی از بین برده شدند. او همچنین افزوده بود که بیش از 12 هزار سگ پس از طی مراحل مختلف واکسین اگر نر بودند عقیم ساخته شدند و اگر ماده بودند رحمشان بیرون کشیده شد. او تاکید کرده بود که مسئولیت کنترل سگهای ولگرد در کابل به طور مشخص به عهده شاروالی است. کارشناسان صحی هشدار می دهند هر کسی که توسط سگ گزیده شود باید فوراً به نزدیکترین مرکز صحی مراجعه کند و واکسین بزند. زیرا به گفته آنان احتمال دارد سگ مبتلا به ویروس هاری یا ویروس سگ دیوانه باشد و در غیر آن این گزیدگی حتی میتواند منجر به مرگ شود. گفتنی است که مشکل سگهای ولگرد در کابل یکی از معضلات دیرینه است. حکومتهای مختلف در گذشته وعده برطرف کردن آن را داده و تا حدود هم اقدام به جمع‌آوری کردند. اما با گذشت زمان